السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې. د دې سات ډیره برخه تال او ټال ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي له دغه هیواد په جرمونو د ککړو افغان کډوالو د اخراج لپاره د طالبانو له استازو سره تخنیکی خبرې روانې دي. جرمني رسنیو د ښاغلي دوبرنت په حواله ویلي دوی غواړي د دغو خبرو اترو له لارې داسې پړاو ته ورسیږي چې د یو نظم له مخې د اخراج بهیر مخ ته بوزي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د مسؤلانو او طالب استازو ترمنځ دغه تخنیکی خبرې د قطر پلازمینه دوها کې روانې دي. که څه هم ځینې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې جرمني ډیپلوماتان غواړي په همدې موخه کابل ته سفر وکړي، خو دوی چویلې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر جان واتفول په حواله ویلي کابل ته د پلاوي سفر اړین نه بولي. جرمني په 13 جولای میاشت کې یو اتیا افغانان کابل ته ډیپورت کړل چې د دوی پټکو جرمي دوسیه یې درلودې. تر هغه وروسته د هیواد په برلین او بن کې د طالبانو دوه ډیپلوماتان هم ومنل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای وا زلزله ځپلو سیمو ته په سفر کې له مرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. یوناما په خپل ایکس پاڼه د اغلی اوتمبای وا د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای وا د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د خلکو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. د پاکستان د پنجاب یالت سیلاب ځپلو سیمو ته بیرته د بېځایه شوو خلکو ستنېدنه پیل شوې ده. دغلته وروستیو موسمي ورښتونو او د سیندونو څپانده کېدو له 2.5 میلیونو ډېر کسان بېځایه کړل او شاوخوا سل تنه یې مړه کړل. په پنجاب کې د ناورین د مدیریت ادارې ویلي څه باندې 4500 کلي په دغه ایالت کې تر اوبو لاندې شوي وو. دوی ویلي دغه کلي وروسته تر هغه تر اوبو لاندې شول چې شلاکنده بارانونه وشول او ګاونډي هند د څو بندونو دروازې د ډیر باران له کبله پرانستې. اکثره سیلاب ځپلې مرستو ته اړ دي او د پنجاب چارواکي وایي دوی لومړنۍ مرستې ورسولې. د سږ کال د جون له میاشتې راهیسې 950 تنه پاکستان کې د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. په دوها کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هممهاله د قطر صدر اعظم د اسرائیلو لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشري څخه یو ورځ مخکې ویلي چې باید اسرائیل سزا وویني. هغه په خپل وینا کې ویل چې قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربان د ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحده ایالاتو سره کار کولو ته ژمن دی. هغه پر قطر برید پر منځګړو برید بللی دی. او د کرکټ په آسیایي جام کې نن دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ هغه د کوربه متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلو ترمنځ او دویمه هغه د سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ ترسره کیږي. لومړنۍ لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 او دویمه هغه د ماښام په 2 بجو پیلېږي. په دغه جام کې سبا سه شنبه افغانستان له بنګلاديش سره مخامخ کیږي.
تال او ټال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیر قدرمنه اوریدونکو، السلام علیکم. غرمه مو په خیر. هیله مند یم جوړ رو خوشاله اوسئ. هیله ده چې تاسو د نننۍ خبرونې تر پایه هم له ما سره ملتیا ولرئ او خبرونه واورئ. د تیرو خبرونو په څیر نن هم په خبرونه کې درون قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان دی. په افغانستان کې ډیر زیات فعالیتونه کړي، ځوانانو لپاره خدمات ترسره کړي، د ځوانانو د ټولنې مشر پاتې سوی دی او تر څنګ په ډیرو لویو دولتي ادارو کې هم کار کړی، فعالیتونه ترسره کړي دي. د افغانستان د سیاسي برخې یوه ونډه وه او ونډه یې درلوده په سیاسي برخه کې. اوس له هېواده بهر دی او په استرالیا کې ژوند کوي. د استرالیا په نیوکاسټل ښار کې د افغان کلتوري ټولنې په نوښت دوی ګڼ شمېر ځوانان یو ځای سوي دي او دغه ټولنه یې رامنځته کړې ده. او د دې ټولنې مشرتابه ښاغلی حاجي سمیع محمد صاحب کوي چې په نننۍ خپرونې کې موږ سره. ښاغلی سمیع محمد دی. قدر منوریدونکو، غواړم نننۍ خپرونې د ګل زمان استاد په دې ښکلي سندرې را پیل کړو. موږ سره ملوسئ.
افغان کلاسیکس.
سلامونه او ډیره زیاته مننه سی خبرونه کې موږ سره نن ملي استې زموږ بلنه مو منله او مختمو وخت را کړ.
ډیره مننه کوم لیمې.
سلامات اوسې. په لومړي سر کې مې زغړم په سم کله چې تاسو له افغانستان استرالیا ته راغلی او دلته کډوال سوی، څومره وخت وروسته تاسو په دې فکر وکړ چې باید مې د افغانانو لپاره یا د ځوانانو لپاره یو افغان کلتوري ټولنه جوړه کړی او دغه نوښت مو څنګه رامنځته کړ د ځوانانو لپاره؟
ډیره مننه کوم. زه چې کله آسٹریلیا ته راغلم دقیق مې په یاد دی میاشتو په هغه کال کې تقریبا څو اونۍ وروسته اختر و، چون زما د ټولنې او ادارات ملته جوړ کړی و مدني فعالیتونه ډېر و مختلفو داخلي او بیرونی ادارو سره موږ هلته په افغانستان کې د ځوانانو د معینت له لارې هم په تماس کې وو. نو دا شیان زما په وجود کې ډېره ګرمه وه. نو دلته چې زه راغلم ډایرکټن د اګست میاشتو به کال تقریبا زما د ذهنه وتلی خو هفته دوی وروسته اختر و موږ دلته افغانانو یو کور کې ناست و. دلته بس پوښتنه زما اول زما پوښتنه دا و چې دلته کومه ټولنه شته یا دلته موږ خپل کلتور ساتلی سو یا موږ زموږ د راتلونکي نسل دپاره څه میراث ساتلی سو او په کومه لارې ساتلی سو په کوم موقف یې ساتلی سو. خو ځینې دوستان وویل چې یا دلته داسې یو ټولنه نشته بیخي ټولنه په هغه وخت کې نه وه او دلیل یې پیشوایي وکړله ځینې بې اتفاقي رامنځته شولې او د هزاره او تاجکو پښتون خبره راووتله. نو ما دوی ته پیغور ورکړه ما دغه ستاسې ناکامي ده او ناتواني ده چې تر اوسه مو یوه ټولنه نه ده کړې. خدای شاید دی په هغه لحظه مې داسې مې یادېږي لکه اوس یو ماشوم د همدغې کورنۍ تېرېده. نو د اختر ورځو اوله ورځو ما پوښتنه ترې وکړه چې مال زویه د اختر څه معنی دی ما ته په انګلیسي کې جواب راکړه. ما ورته وویل والله مال دا ډېر ارزښت لري زموږ په کلتور کې زموږ په دین کې زموږ پلرونه او نیکونه او زموږ فرهنګ څنګه د لمانځي. نو خیر تا ستا ګناه نه ده دا زموږ د مشرانو ګناه ده چې ته داسې بې خبره او بدون د معلوماتو د معلوماتو څخه لرې ساتلی. خیر دلته ځینې دوستان اوس نومونه یې اخیستلی ځای نه دی خو تقریبا یو لس پنځلس نفره سره یو ځای شولو دا ټولنه مو سره پر لارې واچوله ټولنه مو جوړ کړه چې دغه د کومې ټولنې مشرتوب زه اوس کوم دا ټولنه نه وه البته بله ټولنه وه. خیر دا جوړه سو پر پښو ودرېدله خو ځینې کسان دوی ته یو بل نوم ورکړه دلته یې په ځینو اقوامو په ځینو اشخاصو یې دروازې بندې کړلې قدرت یې صرف ځان دپاره راوګرځوه. په اول سر کښې ما غوښت چې ځان کاندید کړم ریاست ته جنجالو ته چې مې وکته بیا ما استعفا وکړه د کاندیداتوري سه چې مال دا اداره رامنځته سي د اقل د افغانان پر یو چاته راټول سي. هغه بل کاندید ته مې لاره خلاصه کړه. خیر دروازې بندې شولې افغانان یې سره بې اتفاق کړه دلته صرف خپلو کورو کورنۍ ته رسیدګي کولی. نو دلته بیا زه را ولاړ شوم د ځینو د ملتیکلچر نیوز ساتونس د خواسه ځینې ملتیکلچر نیوز ساتونس د خواسه د ځوانانو دپاره مې ځینې پروګرامونه چې هغه د تبادل فرهنګ یا که د کلتور کلچر ایکسچینج ټریپس په نامه مې ځینې بودیجې خکړې افغان ځوانانو مې د محلي ځوانانو د ابوریجنل کوم قوم چې دلته اوسېږي د نورو سره لینک کړه مستقیم برنامې مې ورته ونیولې. اخر دې ځای ته ورسېدلو چې ما فکر کوه چې بل یو کوچنی افغانستان دلته به په نیوکاسل کې جوړ سي د بې اتفاقۍ چې یو قوم پر بل قوم راپورته کېږي. افغانانو جلسه ونیوه ځان ته چې موږ ځینې وړاندیزونه یې درلوده چې هغه کې درې ډېر واضح وړاندیزونه وو. یو دا چې انتخابات دي همه شمول انتخابات وسي ټول ګټه پکښې واخلي او کاندیدان ته یې اضافه وخت ورکړه سي تر څو ځانونه معرفي کړي او دا د قدرت جزیرې دي ورکې سي او ټول اقوام تاجک پښتون نظاره دي تر سره راټول سي. خیر دوی ونه منله. بیا ملت دا تصمیم ونیوه چې راځئ بله ټولنه جوړو بهنې بهر شوي دي ایستل شوي دي ایستل شوي دي د سانې. بیا زه زما سره غوښتنه وکړه چې دا دا ځل ته خپله رهبري مستوي سي. خدای شاهد دی ما زما پلان دا و چې زه په استرالیا کې د شهید جنرال صاحب رازق خیریه بنسټ جوړ کړم دلته. ما د ورونو سره، د مورکۍ سره، د ټول فامیل سره خبرې کړې وې. تقریبا کارونه ډېر څه نهایي سوی وو. کومو دغه نوم او دغه لا تګلاره او تازه وساتم. خو دلته افغانان ته دلته ډېر ارزښت ورکوم. زموږ ډېر باعزته ټولنه د دوی غوښتنه راسه وکړله چې دغه اداره دا ځلته په لاس واخله، مختویس شه. دا افغان کلتوري ټولنه موږ راجستر کړه د استرالیا د قانون په چوکاټ کې. نو اوسه پورې زموږ افتتاحیه نه ده سوی، خو شکر دی انشاءالله افتتاحیه به مو ولسم د اګست وي، اوبخشي ولسم د اکتوبر به زموږ افتتاحیه د خیره چې په هغه کې مو وزیران، کابینه، د پارلمان او محلي فدرالي غړي مو غوښتي دي، نور دغه محلي دفاتر مو غوښتي دي، د کلیو د کمیټو د کمیونټي مشران مو راغوښتي دي، ځوانان مو راغوښتي دي. انشاءالله تاسو به مجبوریت دی، کله کله په کمیونټي کې په اتحادیه کې خلک پیدا کېږي چې غواړي تعصب ته لار هواره کړي، غواړي خلک جدا کړي، غواړي د اقوامو منځ کې تفرقه واچي. اما موږ هغو ته ځای نه ورکوو. ما زه کله کله وایم، څوک راځي وایي زه افغان نه یم، افغانیت نه منم، څوک وایي زه خراسان منم. موږ یو سل شپږ کاله مخکې ځینې خلک موږ افغانان نه یو. موږ یو سل شپږ کاله مخکې د افغانستان تعداد کښې شوله. دا کوم خلک چې اوس چغې وایي چې زه افغان نه یم، دوی یو سل شپږ کاله شاته پاتې دي. دوی د هغه وخت نارې وایي. نو دوی چې دا زموږ ځای ته اوس رسېږي، زموږ ځای ته رسېږي، دوی دپاره یو سل شپږ کاله نور. زموږ دعوه لا پراخه ده. موږ افغانستان بنیاد ایښی، هغه پراخوو. موږ وایي
مومن صاحب، که راته ووایستئ چې دقیقا په دغه ټولنه کې کوم کسان تاسو سره دي او په کومو برخو باندې کار کوئ، تر څنګ کومې ورځې ډېر لمانځي؟ لکه مخکې تاسو د اختر یادونه وکړه، لکه موږ تاسې اخترونه لرو، نوی کال لرو، تر څنګ یې ځینې نورې فرهنګي او اسلامي او دیني ورځې لرو چې هغه موږ لمانځو. افغانستان کې لمانځل او افغانان چې هر چېرته ولاړ سي، د نړۍ هر ګوټ ته همدغه ورځې لمانځي. تاسو تر اوسه پورې کومې ورځې تر اوسه لمانځلې دي او په کومه کچه او کار مو څنګه ستاسو په نظر؟
زموږ پلان دا دی چې کوم افغانان چې دلته ژوند کوي، هغو دپاره موږ دا احساس ورنه کړو چې دوی د افغانستان څخه لرې دي. باید دوی ته موږ داسې احساس ورکړو چې دوی په افغانستان کې ژوند کوي. که نوی کال یې باید موږ یې ولمانځو، که اختر دواړه ولمانځو. زموږ کلتوري ورځې چې دي، زموږ د پښتون په د پښتو ژبې نړیواله ورځ چې ده، همدغسې نور هزارګي ژبه هم شته، او پاتې سو زموږ د خپلواکۍ ورځ ده. موږ کله کله د افطار ډینر په نوم هم دلته د پروژه کې یوه شپه موږ ډوډۍ کوو. خارجیان غواړي چې دا زموږ روژه ده او دغسې ماته و. موږ کلتوري، زموږ دیني ورځ چې وي، هغه ارزښت چې لري، او موږ زموږ ځوان نسل چې په هغه پوسي، موږ هغه لمانځو. سربېره په هغه موږ پلان دا دی چې موږ دلته خپل د ژبې د پښتو او د دري مکاتب ولرو، چې مخکنۍ اداره ما یاده کړه چې یو مکتب اوس هم شته، نو انشاءالله دومه به هم جوړوو. موږ دلته د قرآن شریف صنفونه هم لرو، دلته مساجد هم شته چې د قرآن شریف درسونه ورکوي. استرالیا په مکاتبې کې په پنځم شپږم صنف کې د هغوی سب دري او پښتو اوس لیکي. نو د اوله دومه درېیم صرف کتابونه هم ورته راوړي دي. نو دا مکتب به بیا جوړوو، پراخوو به یې، او خپل کلتور به خپل نوي نسل ته انتقالوو.
بالکل، انشاءالله حتما، او موږ به هم تاسو سره همکاري کوو. تر اوسه مو دغه د اختر ورځ یا هم د نوي کال ورځ نه ده لمانځلې، فقط هغه د خپل وکی ورځ فکر کوم د تاسو له خوال منځل سی و په کوم خار کې چې تاسو اوسیږئ او تر څنګ درته وایسته نورو خارونو ته چې تاسو ولاړه سی او د افغانستان د خپل وکی یو سل شپږمه کلیزه منځل کېدل او تاسو په دغه غونډو کې ګډون کول څه احساس مو کول او تر څنګ تاسو کوم هغه مثبت شیان ترې اخیستل او فکر مې په کول چې زه خپل خار ته ولاړم خپل ځای ته زه هم دغه شی را اخلم او د خپل ټولنې په دغه یوه برخه کې به ځای بزر کومه.
اول خو چې موږ اخترم د خپلواکۍ ورځ ډېر ښه ولمانځل سو او ټول په خبر سو. ما موږ تېر کال اختر ولمانځئ، کوچنی اختر، لوی اختر، دواړه نوروز مو ولمانځئ. افطار بنه پروژه کې مو نیولې وو. ښه وو، دا کال په کال ډېریږي، افغانان تشویق کېږي. لکه سږ کال چې تا ویلي څنګه ښه دا د خپلواکۍ ورځ ولمانځل سو. ما د خپلواکۍ په ورځ کې زه میلبورن ته ولاړم، تاسې هلته شاید بس سیدنی ته درغلم. دلته په نیوکاسل کې مې په دوو برنامو کې مختلف برنامو کې په یوه برنامه کې وخشي ګډون وکړ. نیوکاسل کې زما دوې مخې وې. یوه ده چې ما غوښتل چې دغه پر افغانستان مین افغانان چې دوی ته دغه کلتوري او دغه کلتوري ورځې ورته یا د دوی تاریخ ورته مهم زما په تک سره چې زه اتلیټ ته ولاړم. تقریبا موږ څو ملګري پنځلس ملګري هلته ولاړو. بېرته چې په میلبورن کې برنامه سو د اتلیټ سب ملګري راغلي. زما د افتتاحیه غونډه کې یولسم د اکتوبر د اتلیټ د میلبورن د پرت او د برزبن سبه دلته راځي. اوله موخه مې دا و چې دغه افغانان د سره یوځای کړم، سره معرفي کړم. دا اتفاق اتحاد سی دا زنجیر لا قوی سی چوخ خوشبختانه غوسو. بل خبره زه ډیر نه واړم سیاسي بس ډیر سیاسي کم. اما ځینې کړي دي چې موږ پښتانه په دا تورنوي چې موږ د ځینو نور اقوامو جنسایډ کړی لکه وژنه کړی لکه امیر امان الله خان خبره کوي. ښه هغه یو تاریخ پروت دی چې هغه تاریخ ما ځینې دوستانو ته تشویق کړه چې نه دا داسې نه دی، دا رقم دی اصلي. هغه زه ډېر سیاسي کېږم نه. او بله موخه مې دا و چې زما د سفر چې دونه اوږد سفر کوم لکه ادلید سوس تر شل پنځه ویشت ساعته لاره ډېر ده، یعنې دونه دا ورځ زموږ ته ارزښت لري چې هر څومره سفر پسې وکړو او خپل نوي نسل ته دا انتقال کړو دا ارزښت لري.
بالکل. او یو ټکي ته به زه اشاره وکړم. لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله، هلته مشران راغلي او خپل هغه د افغانستان کلتوري کالي اغوستي وو، لکه ډېر ښکلي کمیس پرتګونه، واسکټونه، لونګۍ ګانې. لکه هر کس هغه د خپلې علاقې کالی اغوستي وو. او تر څنګ که ماشومان هم خپل مشران ته ګوري او هغه خپل کلتور د افغانیت هغه نښه ساتي او ورته علاقمندي پیدا کوي، خصوصا هغه رنګونو ته، هغه زیوراتو ته او هغه کالو ته، فکر نه کوي چې دغه په راتلونکي نسل باندې که دغسې غونډې ډېرې ترسره سي او افغانان سره یو سي زموږ پر راتلونکي نسل باندې څومره مثبت اغیز کوي.
د دې ښه مثبت تاثیر دی ځکه ځینې هغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي او تاسې په مراکز کې ژوند نه کوي، په سهارا کې ژوند کوي، هغه په دې چې په افغاني په کالو په اغوستلو شرمېږي، په لونګۍ شرمېږي، په قرقولي شرمېږي، په بخۍ کالي چې کندار یا غاړه کنداري غاړه په هغه شرمېږي. ځکه د هغو مشرانو نه ده اغوستې، د هغو مشرانو دوی تعدي کړی نه دی، د دې کالو د ارزښت او تاریخ باندې نه دی پوه کړی. اوس ګوره زموږ ګنډ افغاني چې په هغه شپه تاسې مې اغوستې وو، دا څونه ارزښت لري، دا څونه په زحمت جوړېږي، دا څونه په تکلیف جوړېږي. اما ته وایي کالی کوچي، اما دوی ته زه وایم چې دغه د کوچي نوم باندې ته ځان اشنا کړي چې دا کوچي خپله څونه ارزښت لري. دا کوچی نوم سونه درو نوم دی. نو دا په دې معنا چې دوی ته دا 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 کلتور او دا فرهنګ او دا ارزښت انتقال سوی نه ده. او دلته زه تاییدوم ستا خبرې که داسې برنامه اوسي افغانان د رنګ په رنګ کالي خپل د کلتور کالي هر یو هزاره خپل پښتون خپل تاجک خپل د یو چا لنګوټه په سر یې د یو چا غټه صدري اچولې یو چا غټ په ټوپ سې را روان وي او داسې دوه متره پسې سکېږي دا نو بیا
بالکل
صدری اغوستې ښه خوند ورسره کوي چا د کټه وازې لنګوټه والې او بل پټوي دوه متره پسې په دمځکه ورسره سکېږي یا بل غټ درې څلور متره یوازې پرتوګي هغه بل ښه قرقولي پر سر کړې یا بل ښه چپنه په سر کړې دا نو بیا جلا خوند کوي لکه په لغمان کښې چې ناست
یې. بالکل دا اوس ما احساس کړل زه په خپل وطن کښې ناست یم او هغه فکر یې ذهن مې هماغه خواته بېخي ولاړ. کډوالي که څه هم د مو په تاسو ژوندونو باندې په چا مثبت اغېز کوي په چا هم یو څه منفي اغېز کوي هغه منفي تاثیرات یو څه ډېر دي کله چې کوم کسان وطن پرېږدي او له وطنه را وځي ستاسو په ژوند باندې څومره تر څومره وخته پورې منفي اغېز کړی او تر څومره وخته مثلا هغه د خلکو خبر ګډوډ واستئ او په حال نه راتلئ ځکه موږ تاسو ټول همدا ورځې تېرې کړې دي او تر څنګ یې څنګه مو انګیزه پیدا کړله سي نه زه باید راویښ سم او سعیده زه ما خپل وطن پرېښی ده او وطن حالات ګډوډ دي زه په یو بل وطن کې یمه او زه باید دغسې یو نوښت رامنځته کړم.
بدون د شک څوک چې د وطن څخه لرې وي وطن یادېږي دا هغه مخاوره ده وطن به د هلته لیا ده د وطن خاوره زموږ په بدن او زموږ په وینه کښې ګډه ده هغه هېڅ وخت نه شو هېرولی. اما زه چې وطن کښې م ومه زه د ځوانانو د نړیوالې کمیټې مشر په میاشت کښې دوه سفره اتمن کوله نو دا مسافري سره زه ډېره مخته وم. نو زه چې کله استرالیا ته مړالم ما ته ځینو دوستانو مسیج کوه چې د قسمی خو به نه یې یعنې ما به ډېر واضح ورته ویلی چې نه ځکه مال دغه کوم ځای چې زه ژوند کوم دغه باید زه خپل وطن کړم. که ته خپل وطن سره مینه ونه لرې لکه زه افغان یم د افغانستان سره که مینه ونه لرم که زه د خپل هویت سره مینه ونه لرم دې وطن سره مینه نسم پیدا کولی. که زه د خپل وطن سره وفادار ونه اوسم غداري وکړم د دې وطن سره م زه وفاداري نسم کولی غداري کوم. نو زما په ما هغه وطن هم ګران و هغه ما خپل وطن کړی و وطن مې و دا وطن هم په ما ګران دی دلته ما د وطن احساس کوم ما خپل وطن دغ ځای
ځان ته مو وطن جوړ کړی دی زه فکر کوم
ځان ته مې جوړوله. بالکل بالکل څه کم بدل لرو کښېنو سره بحث کوو نشته کوئ چې دلته مسجد نه لرو دلته فرهنګي مرکز نه لرو مکتب نه لرو افغانان نه لرو کمیټه نه لرو نه اوسي هلته مو افغانانو کوله دلته دې مو کښې او بل دلته خلک څونه موږ ته لاس په سینه سره لاست ولاړ دي ممانعت نه کوي خپل فرهنګ لمانځي خپل دین لمانځي خپل لمونځ کوي خپل قرآن شریف وایي چا به ته مې درته ویلی چې مې کوه دلته د هغو نه چې دوی خپل د دین او د مذهب ارزښت اوس ارزښت ورکوي هغو نه ستا تا ته هم درکوي نو ولې په دې په ځای چې لاس په زنه کښېنې چې اوس بس په افغانستان پسې دغ څه وایم افغانستان مې یادېږي بس نو زونه دلې ناسې ولاړ شه دلې خو ځینې قیدات شته ځینې بندیزونه شته هغه هم زموږ خپل د افغانانو ده د لاسه.
مومن صاحب تاسو زه فکر کوم چې د ماشومانو د یو ویسټ کرکټ فامیلي په نوم باندې هم یوه ټولنه ده هغه ټولنه کښې دغه ماشومان افغانان دي آیا دغه کرکټ د ماشومانو سیده دا افغانان پر مخ بیایي او که تاسو څنګه همکاري ورسره لرئ د ټولنې په اړه کښې لږ معلومات راکوي؟
فکر کوم چې موږ دغه د دغه ورځ څه ولمانځله د خپلواکۍ ورځ د دې کرکټ د ټیم ځینې غړي هلته په دالمانځغونډه کښې وو په هغه ټیم کښې زه چې م هغه قسم لیدلی که ما سره مخکې شریک کړی نه وي چې ما لږ نور معلومات راټول کړی خو معلومات په لرم په هغه ټیم کښې ډېری نو هغه یو رسمي لیک دی هغه لیک چې د خپل پلیران لیدلی وو چې داسې ګډون یې کړی وو او دا نور سوشل کوهیژن او اتفاق اتحاد رامنځته کړي نو دې شینې تقدیر کړی وو سربېره په هغه موږ دوه نور ښه قوي قوي ټیمونه لرو د کرکټ دلته و چاغه ځوانان دی مطلب د اتلو څخه جګ دی ډېر ښه روان دي، تقریبا فاینل او ګراند فاینل ته وتلي دي. یو نه دوه ټیمه لرو، دغسې والیبال ټیمونه لرو، دغسې د فوټبال شاید زما په فیسبوک کې مو سوشل میډیا کې لیدلي چې زموږ ستاسو یو افغان ورور راته د نیو ساوث ویلز په پارلمان تاریخ کې صاف شو، په اجنډا کې ونیول شو، د استرالیا د پارلمان په ویب سایټ کې بیا یو تقدیرنامه ورته رالی چې د میتلن د ښځو ټیم یې ګراند فاینل ته رسولی وو چې پرون یې ګراند فاینل و. نو افغانان ډېر لاسته راوړنې لري، نه یوازې ځوانان او مشران یې، بلکې ماشومان یې هم ډېر فعال ونډه دلته لري، ځکه دلیل یې دا دی چې امکانات ورته رسته وطن کې امکانات نه و، دلته هر څه امکانات ورته شته، صرف جرات غواړي چې دوی فعاله شي او مخته لاړ شي.
ډېر ښه، زه ستاسو لپاره لا بریا او هیله لرم او هیله مند یم چې راتلونکي کې که زه تاسو سره مرکه کوم ډېر پرمختګ مو کړی وي او ډېر لاسته راوړنې ولرئ لکه اوس غوندې. غواړم پوښتنه وکړم، په کډوالۍ کې معمولا انسان هغه د وطن موډ کې ډېر یې او وطني سندرې ډېرې زیاتې اوري، تاسو څنګه سندرو سره څنګه یاست؟ باوجود دې چې ډېر مصروفیت لرئ، خپل هیوادوال لپاره خدمت کوي او مصروفیت مو ډېر دی، سندرو لپاره هم کوم ځانګړی وخت لرئ سندرې اوري؟
ولا تعصب دی ونیسي، خو دا موټر کې هر وخت پښتو سندرې اورم، ښه دا چې وطني سندرې اورم، د عبدالله مقری سندرې اورم، کله کله دا د شهید جنرال صاحب راځي په اړه چې دا د سپین بولدک سندرې ویلي دي، دا ډېر اورم. ځینې دا زموږ زه خو ځوان نه یم، خو دا زموږ د ځوان نسل سندرغاړی یم، یو هنرمند دی په نوم د امین شریف دی، که داسې یو نوم لري، هغه هم ښې سندرې وایي. خو دا پښتو اورم، نو اوس بیا خلک دغه زه چې کله کله مرکې کوم، خلک زما لحظه پر لحظه مرکه اوري، وایي وایي یو نقطه ځین
را پیدا کو منفی.
خو پښتو سندرې ډېر اورم.
پښتو سندرې ته تاسو یادونه کړې د عبدالله مقری سندرې اوري، عبدالله مقری سندرې ډېری اتڼیزې سندرې دي. کوم وخت داسې سوی د سپینې ملار کې موټر درولی او اتڼ ته مزړه سوی ټایپ دي موټر مو جګ کړی غږې او کته سوی راځه چې دلته یو اتڼ وکړم؟
ولا داسې وخت خو نه دی راغلی، خو کله کله د اتڼي سندرې چا چو چې د چا په ناوې پسې ځو، لکه خپل افغاني کلتور غوندې، بیا په لاره کې یو ځای درو دا ټول ته وایي چې اوس را کښته سه، یو اتڼ هم په دې لاره شتاردش شاردش چې ورته وایي نه، و هغه چې هر څونه چې هر چېرې ژوند وکړي بیا به افغانۍ رګ را کېدی.
بلکل، په همدې خاطر ما همدا پوښتنه
وکړهمهرباني وه. وطني سندرې ډېر اورم، د عبدالله مقري د وطن په اړه ویلي، استاد ګل زمان د وطن په اړه سندرې ویلي، ځینې هغه خنداري جاپاني ورته وایي، هغه د وطن په اړه یې ډېرې ویلي، د جنرال صاحب راځق په اړه یې ډېرې ویلي. نور خو چې اتن ځای راشي، خو اتن خو هم زموږ د کلتور یوه برخه ده، که وی یې کړی مو دی. پرون زما سوشل میډیا ما ته نوټیفیکیشن را کړی وو، فکر کوم د درې کالو مخکې، پرون د افغانستان د هغه کې زوم د قوای د افغانستان د قوای وایي قمندان جنرال صاحب شعیب و، هغه زموږ ستاسې دوران خان چې سپوږمۍ ته ختلی و، هغه و د وزارت دفاع معاونین و وزیر صاحب دفاع، دا ټول موږ په قوای وایي کې هلته افغانستان کښې ښه اتن کړی وو، هغه قسونه ما تېر ماښام ولیدلی. نو هغه نوټیفیکیشن یې همې مریض چې ورکوي، نو ښه اتنونه مو کړي دي، دا خو هم د کلتور یوه برخه ده اتن اوس.
بلکل، زه غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د خپرونې په دې برخه کې غواړئ د چا سندره واورئ؟ د خپرونې په دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره ډېر خوند درکوي درته خپرای کړم او اورېدونکي هم د تاسو په خوښه یوه سندره واوري؟
ولا د شفیق موري د سندره اوس را یاد شوله،
غنم غوندې وطن،
نه نه دا بلال یو قربان ده که څه رقم ده دغه سندره
د بلال خو ګازانه حتما په دواړو سترګو ورځو، د شفیق مرید په غږ باندې ښکلې سندره ورو بېرته خپرونې ته راګرځو.
د بلال خو
د تال او تال د خبرونې اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. یا مخ خبرونې ته بیا هم له موږ سره مکه غلی سمې محمد په خبرونې کې میلمه ده. یو د افغانستان په اړه به هم یو دوه درې پوښتنې ترې ولرو. محمد صاحب، تاسو په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنې لپاره هم کار کول، تر څنګ دولتي ارګانو کې هم تاسو دندې درلودې، کومه برخه کې ډېر راحت واستئ؟ هغه ډېر رسمیاتو کې په دولتي اداراتو کې ستاسو کار کول، او یا هم کدی ځوانانو په منځ کې د ځوانانو ټولنه لپاره تاسو خدمت کول، او د خل د عامو خلکو په منځ کې ډیر خوشاله وي؟
وظیفې خو مې ډېر اجرا کړلې افغانستان کې. درې وظیفې چې واقعت یو لوی بدلون درلوده، هغه یو اول چې کله د ځوانانو د نړیوال ټولنې مشر نړیوال سفرونو ته یا کانفرنسونو ته لیږل، لکه بنگلہ دیش، نیپال، سویډن، فنلند، انډیا، نور نور ځای ته میاستوله. یعنی د دروازې بندې دروازې د نړیوالو ځوانانو د افغانستان ځوانانو منځ کې مې خلاصه کړه. بل ډېرې بورسیې مې لکه د داکا بنگلہ دیش یونیورسټی ته، هندوستان ته ډېر بورسیې، اوږدمهاله او لنډمهاله کورسونه او بورسیې مې ورته راویستلې. او بل کېدای شي داسې معلومات ولري هندوستان کې چې کله مریضان تلل، هلته ځینې ترجمانانو پیسې هغه ما تر یو حده یو منځ یې یوړل، هلته مې یو قرارداد چې ټول روغتونونو سره امضا کړه چې کله افغانان یا ځوانان راځي باید دغه ترجماني سیستم کې نه پیل شي چې څلوېښت سره ترجمانانو ته ناخسته بیل کړه. نو او بل دننه په افغانستان کې مو ډېرې ورځې لمانځله، حتی د ځوانانو نړیواله ورځ، هغه د نجونو ورځ، روز دختر چې ورته دوی ویل. هغه دومه وظیفه چې ما وکړله د کمپاین زشه د سول او اعتدال د نفاق پر په مشري تاسو جمهوریت ته کاندي، زه د ځوانانو په افغانستان په سطح رئیس وم، د کمپاین بیا د مبلغینو نازنینو رئیس وم، سربیره د ځوانانو ما سفرونه وکړه، هرات، کابل، ننګرهار او مزار او ډېر ولایتو ته لاړم. ما خپل د ولس واقعي څهره ولیدله چې هیڅ څوک نه ولیدلی. مثلا چېرته ظلمونه کېږي، په څه ډول کېږي، پر پښتون باندې بل قوم څونه ظلم کوي، یعنې دا شیان ما ټول په خپلو سترګو ولیدله. زه ولسوالۍ ته تللی وم، ماته د یو خوړی شوی دی دننه پورې. دلته نه طالب راغلی، نه پولیس راغلی، نه اردو راغلی، نه ولسمشر راغلی، نه کوم وزیر، نه کوم وکیل راغلی. تا ول نفر یا خپل مشلاتې ماته وه. د جنرال صاحب دریم وظیفه ده، د جنرال صاحب راجت د شهادت ته مخکې یو وقت یې پیر سو میدان کې پخوانی رئیس پہ دوسیه کې ختم سو، برطرف سو. جنرال صاحب راجت ما ته تلیفون وکړه، نو په دغه شپه کې زه د پارلمان منابع نومې راڅخه هېر سو، هغه برحاله و. نو زه دلته کالیږم چې زه د هغه پر ځای ولاړ شم. دلته د مینه مینه چې صاحب قادر الله یو دوی په ما پسې ولاړو. نو په دغه وخت کې جنرال صاحب راځه په ما ته تلیفون وکړه چې راسه کمدار میدان وایي تش دی، دا ځای ډک کړه تر څو چې یو رئیس نه راځي. نو زه دلته ولاړم. په دې میدان کښې ساعت ډېر فساد، ډېر فساد و، قاچاق کېدل او نوشهپتو کښې چې زه اوس درته وایم چې څومره خلک ما راوګرځوله، څومره قاچاق میدان کښې مې څه تغیرات راوسته او یاپي مې دلته. په هغه وخت کښې د وخت اعتباد خارجي د کندهار زون رئیس الکو صاحب و، یو ځوان و، هغه ډېر غښتلی ځوان و. د هغه سره مې لاس یو ځای کوي، یاپي مې هغه ته وسپارلو، تغیرات مې پکې راخست، ډېر کار مې پوه کوي. نو دا هغه وظایف و چې واقعي موږ په وطن کښې یو تغیرات راوستله. نور زما ډېر وظایف زما ماشو ټول شان د بیرون سره اتلی، ما د افغانستان د دولت سره ډېر ماش نه دی خوړلی.
په ټوله کې د افغان ځوانانو یا د نسل لپاره تاسو کار ډېر کړی دی، او اوس مرزو افغانستان ته افغانان ته په ټوله کې ځوان نسل ته وخت ډېر نه ورکړل کېږي، تر څنګه خدمت ورته نه کېږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کار مو ډېر ورته کړی و. ستاسو پیغام ورته هغه کسان ته چې اوس په افغانستان کې دننه دي، ځوانان دي او بې هدفه دي، انګېزه نه لري، تر څنګه کار نسي کولای او اجازه هم نه ورکړل کېږي، فرصت ورته نشته سی د دوی مخته یوه لاره خلاصه سي، ستاسو پیغام هغه کسان ته څه دی چې واقعا هیڅ دروازه پر مخ خلاصه نه ده، څه باید وکړي؟
اول خو اول سوال دی وو، ما افغانستان کې تقریبا په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو استازي درلودلې، یو تیم داسره ټول اقوامو ورځ سیاست اجرایه کې موږ مجلس درلودی. ډاکټر صاحب عبدالله خپله وویل چې حکومت ونشوای کولی چې ټول اقوام په ځان راټول کړي، اما تا پر ځان ټول کړی د ځوانانو ورځو په هغه ورځ. خیر په هر صورت ولا د ستا د سوال پورې جواب یې ډېر سخت دی. نننی تحلیل د افغانستان په اړه ډېر سخت دی. که ځوانان هلته تشویق کې خطر سره مواجه کیږي، داسې یو اداره نه دی چې دا پنز نه دی چې د ځوان په ارزښت پوسی، داسې یو اداره نه ده چې د ځوان د ځواک په ارزښت پوسی، داسې یو اداره نه ده چې د ښځو او د ځوانانو په ارزښت پوسی یا د دوی په سرمایه پوسی چې دغه ځوان خو زموږ سرمایه ده، داسې یو اداره نه ده چې وایي چې دا ښځینه خو زموږ د ټولنې د نیم زیات نسل دی او د هغه په ارزښت پوسی، داسې یو اداره نه ده چې د تعلیم په ارزښت پوسی، داسې یو اداره نه ده چې د ځوانان په ارزښت پوسی. نو اوس که موږ ځوانان ته وایي چې هله خپل لاس په کار سي یا خپله فعالیتونه شروع کړي، بېرته هغې ادارې ته مواجه کېږي. هغه اداره د دوی عزت هم ورته مهم نه دی، بې عزته کوي هم، وهي هم، ټکوي هم، بندي کوي هم. بس دا اداره زه کله کله وایم چې موږ باید د سره مسلمانۍ زده کړو. حتما موږ نه پوهېږو، مسلمانان هم دوی دي، ملکان هم دوی دي، ملایان هم دوی دي. دغه کوم مسلمانۍ چې موږ زده کړې شاید دا غلطه وي، شاید موږ په بله دنیا کې، شاید دوی ته یو بل دین وي، یو بل بحث وي، یو بل ارزښت وي. نو د نننۍ تحلیل اوسنۍ تحلیل چې په افغانستان په اړه یې څوک کوي، هغه هر ځوان مواجه کوي د خطراتو سره، د نرسنۍ ادارې سره. موږ خدا وایي چې الله پاک دې دغه د ادارې په زړه کې یو رحم واچوي چې دغه ځوان څوک دی، د ده زما دپاره د ده سرمایه څه ده، ارزښت یې څه ده، سبا دی څه کوی سي، وطن به څوک وساتي. 15 کاله په دې ملا او ملایي خو سات نه سره ورځي.
مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره برخه اخیسته او خپل وخت مو مخته راکړ. سلامت اوسئ. په پای کې د خپل مقری په غږ په وطني ز سندره درته خبره کوم. د سې سیده
بله بله، بس خپل په فرمایش راته دغه کې زه به در سره واورم. نور تاسو او ستاسو همکاران ته شو وخت واړم.
ډیره مننه کوم. مخې چاري
عقل مند بختور غلامان دی په قدم نګدي تا قدم د زماني په قدم کېږرا په یو خبر دا لیکلې مې ډېر خوښ شو او ته مغروره د دنیا په ژوندون مشه څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلک لیوان شو د انسان غوښې خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلک لیوان شو د انسان غوښې خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلق لیوان شو د انسان غوښې خوري دشتو کی مرغان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکون مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازاده را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
ده ساده او روان جبا
او که چیره میدال رو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دنیا ظالم ده خیر بند جانا
سر دو خار تو بہن انتظار کروں تو سرم بلو